The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام علیکم قدر منوریدونکو سحر منیک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 22مه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږ او کابل کې 15 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د میاشتې 22مه نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د ډیوه ریډیو درې ساعته سحرانه خبرونه فایل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زیم ستاسو قربان سي رحمت کا کړه او په مرا ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا مرستیال صدر مایک پنس تیره شپه د افغانستان د نڅاپی سفر په محل ویلی تر هغه وخت پورې به امریکایي سرتیری په افغانستان کې موجود وي تر څو هغه هیواد له ترګرو څخه د همیش لپاره نوی خوندي سوی. د ملګری ملتونو عمومي شورا د بیت المقدس د زاړه حیثیت پر ځای ساتلو قرارداد د نهه په مقابل کې د 128 رایو سره منظور کړی. 15 هیوادونو په رایو کې برخه نه ده اخیستې. په نړیواله اداره کې د امریکا استازی نیکی هیلی ویلي امریکا به دغه رواج او د قرارداد پلویان یاد ساتي. او ملګری ملتونه وایي د شام حکومت له غوطه سیمې څخه د مریضانو اجازه نه ده ورکړې چې وایستل سي. چیرې دا اجازه ورنه کول سي نو ډېری مریضان به ژوند له لاسه ورکړي. او سم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال صدر مایک پنس په نڅافي سفر افغانستان ته رسېدلی او باګرام پوجي اډه کې یې له امریکایي ځواکونو سره لیده کاته کړي او له هغوی څخه یې مننه کړې. وروسته مایک پنس کابل ته ولاړ چیرې چې هغه له صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات کړی. نوموړي و افغان صدر ته باور ورکړی چې امریکا د سولې او امنیت ترلاسه کولو کې د افغانستان سره پر څنګ ولاړ دی. په باګرام پوجي هوایي مرکز کې نږدې 15,000 امریکایي عسکرو ته په وینا کې مرستیال صدر ویلي امریکا او افغان ځواکونو د ترګرو په ضد هوایي عملیات زیات کړي او طالبان یې دفاعي حیثیت ته اړ کړي دي. نوموړي په امریکایي سرتیرو ږغ وکړ چې په افغانستان کې د دوی موجودګي د امریکایي وګړو د ژغورنې او امنیت لپاره مهمه ده. د ملګری ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس د پنځشنبې په ورځ د نړیوالې ادارې او امنیتي شورا ته د افغانستان په اړه رپورټ وړاندې کړی چې پکې هغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي پرمختګونو، امنیت، بشري او د ښځو د حقونو په اړه تازه وضع بیان سوي. رپورټ کې ویل سوي افغانستان کې وضع ډېره نه آرامه وه. طالبانو او داعش ترګري ډلې په پراخه کچه د زیان اړولو صلاحیت درلود. په دې برسیره چې افغان او نړیوال ځواکونو د دوی په ضد هوایي بریدونه هم زیات کړي دي. ریپورت کې ویل سوي د افغانستان حکومت د مشکلاتو برسیره د پارلمان او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ځان آماده کړی دی. په دې مهال ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سایکل ویلي چې کابل د مخدره موادو د مخنیوي لپاره په نړیوالو ادارو سره نږدې کار کوي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په یو قرارداد کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلو په اړه د امریکا اعلان د نهو په مقابل کې په 128 رایو سره رد کړی. 15 هیوادونو په دغه رایو کې له برخې اخیستو څخه ډډه کړې. په ملګرو ملتونو کې منظور سوی قرارداد د امریکا ډیپلوماتیکي ناکامي ګڼل کېږي، خو په نړیواله اداره کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي امریکا به دا رواج په یاد ساتي. د غرواز عمومي شورا امریکا په هدف کړي ځکه چې امریکا د یو خپلواک ملت په توګه پریکړه کړې و. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې لنجمن شهر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلی و او دا یې هم ویلي و چې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته وړي. هیله ده چې د ملګري ملتونو امنیتي شورا به نن د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په ضد د بندیزونو د نوي بهیر په اړه رای ورکړي. دغه قرارداد کې د هغه هیواد د خامو تیلو د صادراتو په اړه لا نور سخت بندیزونه وړاندې سوی. د بندیزونو وړاندیز د پیانګیانګ لخوا د نومبر په 28مه د نوي بلستیک میزایل د ازموینې په جواب کې دی. د دغه قرارداد متن امریکا جوړ کړی او له چین سره یې هم ورباندې خبرې کړي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سلاکار ویلي که چیرې شامی حکومت د ختیځ غوطه ایالت څخه د مریضانو په بیړنۍ توګه د علاج لپاره د ایستلو اجازه ورنه کړه نو ډیری خلک به ژوند له لاسه ورکړي. هغه ویلي له تیرې میاشتې راهیسې دغه سیمه کې 14 مریضان مړه سوي دي. بلې لور په یمن کې د بې پولې ډاکټرانو د ډلې مشر ویلي هلته د ستوني یا مرۍ د پړسېدو ناروغي رامنځته سوې. ډیفتیریا یا د خوناک ناروغي د نړۍ له زیاتره هیوادونو څخه ختمه شوې ده. او د سپین په کټالونیا سیمه کې بیلتون غوښتونکو ادا کړی چې د پنځشنبه د ورځې په ټاکنو کې یې بریا ترلاسه کړې. دغه ټاکنې به د سپین او د هغه د شمالي ایالت د آینده په اړه پریکړه کې مهمې وي. راپورونه وایي تر اوسه د 90% رایو شمیرنه شوې او درې بیلتون خوښه ګوندونو د اسمبلې له 115 چوکیو څخه 80 چوکۍ ګټلې دي. خو سټیزنز ګوند چې غواړي کټالونیا د سپین برخه پاتې شي په دغو ټاکنو کې د دویم غټ ګوند په توګه رامنځته شوی او په یوازې سر یې 15 چوکۍ ګټلې دي. دا تر اوسه نه معلومه چې هغه ایالت کې به کوم ګوند ته د حکومت جوړونې بلنه ورکول کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واورېدل، اوس مو هم پام راګرځو تفصیلي ریپورتونو ولوري ته. د امریکا مرستیال صدر مایک پنس په ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلی او باګرام پوجي هډ او یډه کې یې له امریکایي ځواکونو سره لیده کاته کړې او له هغوی څخه مننه کړې. وروسته مایک پنس کابل ته ولاړ چیرې چې هغه له صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کړی. دغه ټولو ملاقاتونو او د پوجیانو سره د لیدو کتو په اړه یو رپورٹ برابر کړی زموږ همکار نوشروان کلندر.
خبری اداره ایسوسییټډ پریس وای امریکایي نائب صدر په باګرام هوایی ډګر د کوزیدو سمدستي ورسته د افغانستان صدر اشرف غنی سره لیدو لپاره ارګ ته ورغلی. وایټ هاوس وای مایک پنس با د صدر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره لید کاته کول. اے پی خبر ایجنسی وای نوموړی پنس د صدر غنی سره د ملاقات وروسته بیرته د هلیکاپټر د لارې د باګرام هوایی ډګر ته ستون شوې ده او هلته د کرسمس د خوشحالو په لړ کې د امریکایي پوځیانو یوې غونډې ته وینا کړې ده. د مایک پنس د سفر په محل د لوړ رتبه امریکایي چارواکي په نظر کې د صدر ټرمپ هغه تګلاره ده چې د تیر اگست په میاشت کې د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره اعلان کړی ده چې مقصد یې په افغانستان او سیمه کې ترهګرۍ ته ماتې ورکول دي. د امریکا نائب صدر مایک پنس په دې موقع وویل چې 14 کال وړاندې د القاعده ترهګرو په امریکا برید کړو او دغه ورځ موږ ته لا یاد ده. په دغه پیښه کې 2909 بیګونه امریکایان وژل شوي وو او د القاعده تر هغرو افغانستان کې پناه
غوښته وه.
مایک پنس وای امریکا د خپلو اتحادیانو سره تر هغرو پسې افغانستان ته راغلې ده چې د افغانستان خوره او امریکا آینده کې د تر هغرو د حملو نه د همیشه لپاره بچ کړي. دې زیاتوي مونږه به تر اخره پورې دلته موجود یو تر څو مو جګړه ګټلې نه وي. مایک پنس زیاتوي افغانستان کې د راتلو وړاندې ورته صدر ټرمپ وویل چې کابل کې امریکایي پوځونو ته زما مینه او د عزت او احترام وړل پاز ور ورسوه.
And all of the American people to pay a debt of honor and respect and gratitude to each and every one.
نموري مایک پنس وای چې دلته د صدر ټرمپ پیغام را رسولو لپاره راغلی. صدر ټرمپ او امریکایي اولس ستاسو قربانو ته سلام وړاندې کوي. صدر ډانلډ ټرمپ افغانستان تر دغه جګړې د ګټلو په ژمنو تر 3,800 پوځیانو لیږلو اعلان کړی وو. خو ویلي وو د نورو پوځیانو لیږل او د جګړې ګټلو لپاره جوړ کړی شوی نوې ستراتیژي به دښمن ته نخکار کوي او نه به امریکا دا ځل نیټه ښایي چې کنې پوځیان به تر څومره مودې پورې افغانستان کې موجود وي. د پینټاګان چارواکي وایي د اضافه ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي پوز ټوله شمیره تر 15,000 پورې ورسي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي چې افغانستان کې القاعده، داعش او طالبان دوی ته غټ چیلنج دی خو د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د تګلارې اعلانولو په وخت کې ویلی وو د حقانی نیټورک په شمول هغه ټولې خطرناکې ډلې چې افغانستان کې د دوی په ځواکونو حمله کوي پلانونه په پاکستان کې جوړوي او هم د پاکستان لخوا افغانستان ته داخليږي. صدر ټرمپ د پاکستان نه غوښتنه کړې وه باید پاکستان نور د دغه ډلو د مرستې نه لاس واخلي. د دې ترڅنګ یې دړکه کړې وه چې بیا به د دغه ډلو په ضد د عملی ګامونو پورته کولو لپاره هر هغه ځای ته ورځي چېرته چې دوی پټ وي. پاکستان د امریکا د دغه تورونو منلو نه انکار کوي او وایي دوی په خپله د ترهګرو په هدف دي. د دې ترڅنګ پاکستان دریځ لري باید د طالبانو سره د جګړې په ځای د خبرو اترو د لارې مسلې هوارې کړې شي. افغانستان کې امریکا او د ناټو هیوادونه تر هغې رپورټونو وروسته لا زیات اندېښمن دي چې ویل کېږي اوس طالبانو سره روس هم مرسته کوي. په دې معاملې کې په پاکستان تور لګول کېږي چې د طالبانو د روس سره دغه اړیکې ورته هم اسلام آباد جوړې کړې دي. د امریکا نائب صدر مایک پینس نه وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیم میټس او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم په تیرو سو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان سفرونه کړي دي او د طالبانو ډلو په ګواښ یې د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کړي دي. امریکا وایي چې افغانستان کې د وړاندې په پرتله د طالبانو حمله او د سیمو قبضه کولو پیښې زیاتې شوې دي. بل پلوته د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ په سلور فریقه غونډو کې د افغانستان د جنگ د پرمن حل لپاره طریقو لټولو کې په ناکامۍ هم د امریکا اندېښنې د وړاندې په پرتله زیاتې شوې دي.
دا د وایس اف امریکا دوه ریډیو ده کتر مانا اوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونه له واشنگټن ډی سی اوري. اوس مو هم ایو بل رپورټ ولور ته پام راګرځو چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس د پنځشنبه پر ورځ د نړیوالې ادارې و امنیتي شورا ته د افغانستان په اړه رپورټ وړاندې کړی چې پکې هغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي پرمختګونو، امنیت، بشري او د ښځو د حقونو په اړه تازه وضع بیان شوی. رپورټ کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کې وضع ډیره ناارامه وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار پیر زوبه شاه څخه مجاهد جواب پوښتلی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د دې کوم رپورټ ته د ښه د سیاسي وضع اړیشې دا لیکلي دي چې کوم حکومت دا قومي حکومت یونیټي حکومت چې ورته وایي هغوی لګیا دي، هغوی یو خو ریفارمز کوي، اصلاحات راولي په حکومت شه او په سکیورټی چې کوم سېکټر د پاغه شه ور سره دوی وی چې کوم عبد الله او د اشرف غنی چې کوم تعلق دا کوم تعاون دا هغه صحیح روان دا او په دغه دوران شه دوی دا وایي چې اشرف غنی کوشش کړه دا چې هغه نور خلکو ته ورسېږي خپل چې کوم د اوسته د کوم رسایي دا هغه زیاته مزید خلکو ته ورسېږي او دا څه ځایونه شه چې چیرې اول د نور رسیدلې. دغه نه علاوه دوی دا وایي چې کومه لویه جرګه ده هغه باندې هم خلک اول خو سر شه چې اکتوبر شه پخوانی صدر حامد کرزی اعلان کړی او دومره توجه چا نه ورکړي خو اوس خلک راغونډیږي ولې چې کوم الیکشن هغه تاریخ ته هغه نه دا ټاکلی شوی نو هغه وجه نه د لویې جرګې باندې هم خبرې کیږي لګیا دي. خو اوورآل دوی دا وایي چې کوم بل یو هغه سوای دا هغه شی چې کوم دوستم دا اتاد دا بلخ پخوانی گورنر او ورسره محقق دوی درې واړو یو اشتراکي غونډه جوړه کړې ده، یو ګروپ جوړ کړی ده او هغه کوشش کوي چې نور خلک ځان سره هغه کی او دوی به مطالبه دي هغه شی مطالبه شي چې کوم الیکشن ریفارمز دي او نور داسې قانونونه دي چې دوی په نیوکه کړی دي هغه وایي چې دا بدل سي.
مننه. آیا په افغانستان کې د داعش د غواغ پاړه هم په دې راپور کې څرګل دي؟
بالکل، د داعش د باره ش دوی وایي چې داعش اوس هم یو قوت ده او لا ختم سوای نه ده چې دوی ختم سهي خو بیا را چکسي او دوی وایي چې په دا نږدو ورځو ش ډیر داسې حمله سوي دي په کابل ش په خواشا چې کوم داعش ځمداري قبول کړی ده او داعش دوی دا وایي چې دا لوکل خلک دي خو تشدد دي زیات کړای ده او هغه علاقو شه چې مخشب عملی نه کې دی په هغه جونر شه دوی ذمہ داران قبول کړي دي او دا ویلي چې داعش په یو خطر او سست په افغانستان شه.
له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د هڅو پاړه په دې راپور کې څرګندي.
نو طالبانو سره د کوم د سولې خبره دا اغه شې دوی وایي چې دا څه خاص پرمختګ نه دا سوای دغه مخ شې کومج اغه کو نو دوی وایي چې کوم های پیس کونسل دا اغه یو نیټا اشي دا یو بل اوس دی یو نوای 2019 نو اخر تر 2016 پورې دوی یو پلان جوړ کړای دا او په خپل پلان شدی دا وای چې موږ باغ پورې کله خبرې نه کوو طالبانو سره چې کله پورې اغه مضبوط وي نو دوی دا وای چې موږ به د کمزوري پوزیشن نه دوی سره خبرې نه کوو اول به دوی کمزوري وو او بیا به خبرې تراولو بل دا هم ویلي دي چې موږ د های پیس کونسل دا هم وای چې کوم طالبان وی اغه به موږ سره ډایرکټ خبرې کوي او موږ شه به بارني خلک دوی نه انوالو کوي نه به افغان حکومت انوالو کوي خو بارال دا چې اوسه پورې داسې سکیسې نه دي سوي او د امن او د سول لار مخشه نشکاری او چې دی هغه اوسه پورې د غسه په جیوی لار دی
پیر صاحب د افغانستان د مسلې په اړه نه یوازې دا چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې شوې دي بلکې څورې وړاندې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په خپل هیواد کې د ملي امنیت د نوې تګلارې پاړه جوړه شوی پالیسی کې هم په دې اړه خبري وکړي او سرګندونی درلودي همدارنګ په سیمه کې ستر طاقت چې اوس چین دالته د چین د بهرنی چارو وزیر ویل دي چې د امنیت او د ترهګری پر مسلې له افغان او پاکستانی چارواکو سره خبري کوي په دې اړه موروستي معلومات سره
او بالکل دا د بیان ورکړه دا دی وایي چې دا مخشر روان منګل فورز په دا غونډه کېږي او دوی دا مخشه س وخت مخشه دوی دا فیصله کړی و چې کله پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر زیات خراب وو اوس یې خراب د غپاغور جوړ شي چین ورته ویلی چې موږ تاسو درې واړه به راغونډې جوړ تر هرګرې خلاف چې چین سمرسته کولای شي خو دغه شدا ده چې یو خو مسرنګ ویل چې های پیس کونسل دا وایي چې طالبان کا فرض کا خبرو ترازی نو دوی شه بارانی مداخلت موږ نه منو دوی ډایرکټ افغان حکومت سره او بل چین او د پاکستان چې کوم مفادات دی هغه ماته نشکاري چې افغانستان شه یو ځای دی یا یو شای دی نو خامخا دوی سه اختلافات دی او دغه مخ شه چې موږ ولیدل چې قطر شه چې کوم پروسس و دین علاوه نور داسې پاکستان پکښه کوشش وکړای هغه سلور فریقی یو ګروپ جوړ سوی هغه شه چین امریکا پاکستان افغانستان وغه نه هڅه نتیجه نه وخته ایمان د خیال چې په دغه ټیم چین په پاکستان دومره اثر اچولای شي چې دغه هغه مطالبه وکړي چې کوم امریکا ورنه کوي افغانستان وکړي هغه مطالبه دا دي چې پاکستان د خپل خاور نه ترهګر ګروپونه ټول وباسي او کوم ژوندو چین په یو جی شیخو چې کله هند مسعود اظهر چې جیش محمد مشر دا هغه ملت ملګرو ملتونو ته هغه نوم بندیزونو پر وړاندې کړای وو خو چین هغه شای وی ټوکړای نو چین یو قسم خو تر هرګرو ملاتړ کوي او بل ساید ته بده پاکستان ته وایي چې افغانستان شه د خپل کردار ادا کی ایمانه د خیال چې چین به دغه کامیاب شي ولې چې چین او د پاکستان مفادات بدل دي او چین په پاکستان دومره اثر نسته چې څنګه خلک وایي چې دا او چین دا نسې کولای چې پاکستان مجبوره کی چې خپل افغانستان نه حکومت تګلاره ده هغه بدل کړي
ډیره زیاته مننه پیر زبر شاه کور مودان
ډیره مننه
وایس اف امریکا د ریډیو د کتر منوریدونکو زموږ د ویب پاڼه پته د voanews.com/diva اوس مهم یو بل ریپورت ولور د پمرا ګرځو چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په یو قرارداد کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلو پاړه د امریکا اعلان د نه په مقابل کې په 128 رایو سره رد کړی دی 15 هیوادونو په دغه رایو کې له برخه اخیستو څخه ډډه کړې نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینا احسن راکوي
په دې موقع د اسرائیل سفیر ډانی ډنن ویلي کوم خلکو چې د قرارداد حمایت کړي دوی لکه د فلسطینی مشرانو په لاس کې د ګډاګو په شان ګډ شوي فلسطین د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی نه د زیارت په ورځ یو بیړنۍ غونډه رابللو خواست کړي وو چې د مصر له طرفه وړاندې کړي شوی قرارداد ته پکې کتنه وشي د جنرال اسمبلی قرارداد په وجه د یروشلم د مقدس ښار خصوصي حیثیت بیا په ځای پاتې شو چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ راتلونکي خبرو اترو کې به حل راوستل کیږي دغه قرارداد دا هم وایي چې دغه حیثیت بدلولو لپاره هیڅ قسمه فیصله او ګام هیڅ قانوني بنیاد نه لري که څه هم د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی قرارداد څوک په قانوني توګه پابند کوي نه، خو سیاسي او اخلاقي وزن یې ضروري. د زیارت په ورځ چې کله دغه قرارداد جنرال اسمبلی ته وړاندې شو، نو په حق کې 138 او مخالفت کې 9 ووټونه وو، 15 ووټونه په کار نه کړی شو. دغه قرارداد پس د هغې جنرال اسمبلی ته وړاندې کړی شو چې کله د ګل په ورځ امریکا د سیکیورټي کونسل په غونډه کې دا ویټو یا رد کړو. د ووټ نه پس د امریکا سفیر نیکی هالې اسمبلی ته ویلي چې امریکا به دغه ورځ یاد ساتي، او زیاته کړه چې امریکا به بیا هم خپله سفارتخانه یروشلم ته وړي او په دې فیصله د ملګري ملتونو هیڅ رای هیڅ فرق نشي غورځولی. د نمخ کې سفیر حالی د ملګری ملتونو ډیرو غړو ریاستونو ته لیکي خبرداري ورکړې وو چې هغه به د ملکونو د ووټ په حق له صدر ترامپ ته رپورت ورکړي، او دا هم چې صدر په دې ووټ ډیر سنجیده دی. د رای نه پس د فلسطین خارجه وزیر ریاد المالکی جنرال اسمبلی ته ویلي تاریخ ټول هغه خلک یاد ساتي چې څوک په حق ولاړي او کم چې په غلطه ای، او نن موږ د حق او امن غوښتونکي یو. د فلسطین صدر محمود عباس ویان هم د دې رای هرکلی کړی. ترک خارجه وزیر مولت کاوسوغلو د دغه خصوصي غونډې دپاره راغلی وو. هغه د صدر ترامپ دا خبرداری رد کړی چې ګینی کومو ملکونو د امریکا د فیصلې پر ضد رای ورکړه، نو امداد به ورته بند کړی شي. هغه ویلي دا خوی بدماشي ده او نشي قبلېدی، او دا سوچ هم غیر اخلاقي دی چې غړي ملکونو ووټونه د خرڅ دپاره دي. اخوا ترک صدر رجب طیب اردوان هم په امریکا صدر ډونلډ ټرمپ غږ کړی چې یروشلم د اسرائیل سرخار تسلیمولو د خپلې فیصلې نه دي پشا شي. بل طرف ته د اسرائیل وزیر اعظم د دغه قرارداد غندنه کړې او ویلي دي چې یروشلم زموږ سرخار دی، د پخوانه وو او مدام به وي، خو په دې اطمینان ښودلی چې یو شمېر ملکونو په دغه رای کې برخه وانغسته. نتنیاهو د امریکا صدر ترامپ او سفیر حالی مننه هم وکړه چې د اسرائیل او د رښتیا دفاع کوي.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته واشنگټن ډی سي څخه غوږی استه، او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د ملګری ملتونو امنیتي شورا تر قرارداد مخکې چې د بیت المقدس په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې پاکستان به دغه قرارداد کې د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ د اعلان په ضد رای ورکوي، او هم دا یې ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې شتون لري. تفصیل را بیا پیر هم اسلام آباد راکوي.
پاکستان ویلی چې د بیت المقدس په معاملو به د اصولونو په بنیاد پورت استعمالوي، او دا چې پر افغانستان او هلته موجود ائتلافي ځواکونو یې ژغ کړی چې د پاکستان پولیس سره نږدې افغان ولایتونو کې د داعش د پورت ځایونو په ضد ګامونه پورته کړل سي. په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل ویل
آزادي کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، سو ہمارا ووٹ جو ہے وہ پرنسپل پہ ہوگا.
د آزادی اس قیمت نستا، او پاکستان به ملګرو ملتونو کې د بیت مقدس په اړوند پلا رائے د اصولونو په بنیاد کوي. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ روانې میاشتې په پیل کې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه منلې، او ویلي چې امریکا سفارتخانه به هلته منتقلوي، او دا یې هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس اسرائیل پایتخت منلو اوسنۍ امریکایي پریکړې په ضد ووټ استعمالوونکي هیوادونو مالي مرسته به رالژوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د امریکا د قومي سلامتیا تګلاره کې پر پاکستان لګیدونکي تورونه هم رد کړو، او یو ځل بیا تکرار کړو چې د تراګرو په ضد بغیر د سفر کا عملیات سوی دي.
پاکستان ریجیکټس دی انفاؤنڈڈ ایکوزیشنز ان دی یو ایس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی 2017 ریلیزڈ آن 18th ڈسمبر دیٹ بی لائی دا فیکٹس آن گراؤنڈ اینڈ ٹریویلائز پاکستانز ایفرٹس فار فائٹنگ ٹیررزم.
تیر ورس امریکای صدر قومی سلامتیا نوی تکلار د جاری کولو په محل دا یادونه ورکړی و چې پاکستان د امریکا سره مرستې کولو پابند دی، ولې چې واشنگټن هر کال ډیری پیسې ورکوي. د نوی تکلارې په دستاویزونو کې دا هم ویل سوی دي چې امریکا د پاکستان تراګرو او تندرو لوجې د خطرې سره مخته، او د پاکستان له اړخه هلته موجود تراګرو ډلو په ضد نتیجې لرونکي عملیات غواړي. د خبرې غونډې په محل د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې د افغانستان ولایتونه پکتیکا، نمروز، ننګرهار او بدخشان چې پولې یې د پاکستان سره شریکې دي، د داعش په وجود اندېښنې لري، او دغه معاملې په ولسی او سرکاري کچه د افغان حکومت او امریکا سره رابرسیره کړې ده.
وی ارج افغانستان اینڈ دی ریزولوٹ سپورٹ مشن ٹو ٹیک سٹیپس ٹو ایریڈیکیٹ داعش سیف ہیونز ان افغانستان.
مش په افغانستان او هلتم موجود پر اتحادی ځواکونو ځخ کړی چې په افغانستان کې د داعش پر ځایونو په ضد دي ګامونه پورته کړل سي. پاکستان خپله کڅه هم دلته د داعش د منظم وجود څخه انکار دی، خو د دې باوجود یو شمیر کسان د داعش سره د اړیکو په تور کې نه یوازې نیول سوي بلکې څه سزاګانې هم ورکول سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي سلاکار ویلي که چیرې شامي حکومت د ختیځ غوطه ایالت څخه د مریضانو په بیړنۍ توګه د علاج لپاره د ایستلو اجازه ورنه کړه، نو ډېری خلک به ژوند له لاسه ورکړي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې. ملګری ملتونه د شام له حکومت څخه د مئی د میاشتې راهیسې اجازه غواړي چې له ختیځ غوطه ایالت څخه مریضان د بیړنۍ درملنې لپاره دمشق ته بوزي، خو لا تر اوسه دا اجازه نه ده ورکول سوې. د شام لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي سلاکار یان اګلن وایي 404 نوي کسان د ادارې په نوم لړکي په ترجیح باندې دي چې د روغتیا لپاره له سیمې څخه وایستل سي. دغه نوملړ دوه میاشتې مخکې جوړ سوی و.
That number is going down not because we're evacuating people but because they are dying.
هغه وای دغه فهرست کې کموالی را روان دی، په دې نه چې دوی خلک لسیمې څخه باسي بلکې علت یې دا دی چې خلک مري. په ختیځ غوطه ایالت کې لږ تر لږه 400,000 کسان بندي دغه سیمه د صدر بشار الاسد رژیم لخوا محاصره ده. د ملګری ملتونو بشري کارکونکو له څو میاشتو راهیسې دغه سیمې ته د خوراکي او نورو مهمو لږدونو له رسولو څخه درول سوي دي. اګلن وایي له دغه بې پامۍ څخه په غوطه ښار کې 12% ماشومان له سخت خوراکي کموالي سره مخ دي، او له دغه ماشومانو څخه د درېیمې برخې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي بدني وده پر ځای درېدلې ده. نوموړي وایس آف امریکا ته پخلی کړی چې په نومبر کې د فهرستونو بیا وړاندې کولو وروسته 14 کسان مړه سوي او شاید دا شمیر نور هم زیات وي.
I fear that during this Christmas and holiday season there will be more deaths unless we get the evacuation going. They have to be evacuated.
هغه وی ویره لري چې د دې کریسمس او رخصتیو په محل به نور خلک هم ژوند له لاسه ورکړي تر څو چې دوی د روغتیا په اساس خلک له سیمې څخه باسي. د دوی د ژوند د بچکولو لپاره باید د دوی هغه ډول علاج وسی کم ته چې اړتیا لري. د شام ختیځه غوطه سیمه چې له کال 2014 راهیسې محاصره ده له دمشق څخه یوازې 15 کیلومتره په ختیځ کې ده. بلې خوا بې پولې ډاکټرانو ویلي د خوناک یا د ستوني د پاړسوب ناروغي د نړۍ له زیاتره برخو څخه ختمه کړل سوې، او په آخري ځل دا ناروغي په کال 1982 کې په یمن کې راپورته سوې وه، خو اوس د 2.5 کلونو د خونړي جنگ او د سعودي عربستان لخوا د بندیزونو وروسته د خوناک ناروغي یو ځل بیا په یمن کې لګېدلې. په یمن کې د بې پولې ډاکټرانو د ډلې رابطه کار مری پونسن ویلي د ستوني یا مری د پارسوب ناروغي هلته د اکتوبر په میاشت کې راپورته سوي.
Today we have a bit more than 300 cases of diphtheria, 35 death, so it's a mortality rate of above 10%.
هغه وایي دوی نن د diphtheria یا خناک تر 300 لږ زیات کیسونه لري، 15 مړه سو. دا ډول له دې ناروغۍ څخه د مړو شمیر 10% څخه پورته دی، او د دغه ناروغۍ په اړه ویرونکې خبره دا ده چې تر 50 کلونو د کم عمر ماشومان پکې ژوند له لاسه ورکوي. هغه وویل بدبختانه د ډیفتیریا یا د خوناک ناروغۍ د مخنیوي لپاره چې کومې دوایانې او انټي بایوټکس پکار دي دغه ډیر کم دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.